السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه امید زهیر مالیم د ازادي رادیو پر روانه نیم ساعته خبری مجله کې به مو له مهمو خبر کړم لومړی لند خبرونه د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ومنله چې د طالبان له حکومت سره د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي د دې وزارت وایندې زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې له ډیرو جزئیاتو ورکولو پرته وویل دا خبرې د دوی استخبارات مخته وړي او نه غواړي اوس مهال په دې اړه ډیر جزئیات ورکړي خو هغه زیاته کړه پاکستان د هغو ترهګرو ډلو په اړه چې د نوموړي له قوله په افغانستان کې پټن ځایونه لري د هغوی د شتون او فعالیت په اړه اندېښمن دی د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایندې دا هم وویل چې د دې ډلو پر ضد باید اغیزمن او معلا لرونکی اقدام وشي او دوی باید د دې ډلو پر وړاندې د طالبانو حکومت د اقداماتو ثابتې پایلې وګوري دا په داسې حال کې چې پرون یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان سرپرست حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړه چې په راتلونکي کې به هر ډول برید ته چې له ګاونډي هېواد سره تړلې وي سخت ځواب ورکړي د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو د وی پخوانی خبريالې حسنا سادات وژنه تایید کړي خو وایي چې د جزئیات په اړه یې څېړنې روانې دي پرون په ټولنیزو شبکو د حسنا سادات د مړینې خبر لاس په لاس کېده او ځینې کارکوونکو ویل چې نوموړي ځان د یوې ودانۍ له پاسپورټ لاندې راغورځولی دی په کابل کې د طالبانو د امنیه قوماندانې وایان خالد زدران بیګانه وخت پر خپل ایکس پاڼه دا تایید کړي چې میرمن سادات له لوړې ودانۍ څخه راپرېوتې ده خو د ټولنیزو شبکو ګنګوسې ناسمې وبللې او لیکلي دي چې د عدلي طب د څېړنو له مخې نوموړي او مېړه یې دواړه د نشي په حالت کې زدران خبره ده پیښې په تړاو یو مشکوک کس هم نیول شوی دی چې پلټنې ته روان دي تر اوسه د حسنا سادات کورنۍ په دې اړه نور تازه جزئیات نه دي ورکړي په جاپان کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ناګاهو کا سره کتنه کې له افغانستان سره د جاپان د دوامدار ښکېلتیا په اړه خبرې اترې کړې دي خلیل عبدالی نن سهار په خپل ایکس پاڼه لیکلي دوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د وروستۍ ارزونې په اړه هم نظریات تبادله کړل په جاپان کې د افغانستان سفیر چې د جمهوري نظام راهیسې هلته دنده مخته وړي د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل لپاره د جاپان د قوي ملاتړ په اړه هم خوښي ښودلې ده د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي ایرانی حکومت سیاسي بندي صابر مطلق او د 2019 کال د اعتراضونو یو ګډونوال کامران رضایی اعدام کړی دي د سازمان چې مرکزی پنارو کې د پرونو ویل صابر مطلق 1980 کال لسیزی رئیسی د سیاسي بندي په توګه په حبس کې وو د سازمان په بیان کې راغلي چې 25 کلن مطلق د اسلامي رژیم له مخالف ډلې مجاهدین خلق سره د همکارۍ په تور نیول شوی دی د ایران د بشری حقوقو سازمان زیاتوي بل اعدام شوی کامران رضایی بیا په ایران کې د څلور کال مخکې اعتراضونو له ګډونوالو څخه او د پنځشنبې پورس د شیراز په مرکزی محبس کې پدار وزړول شو د ایران د بشری حقوقو د سازمان د راپور پر بنسټ د 2023 کال لپاره د تیر یو لس میاشتو په اوږدو کې په ایران کې 200 کسان اعدام شوي چې د پخوا پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي او د ازبکستان د پلازمینې تاشکند یوې محکمې د لسګونو ماشومانو د مړینې په قضیه کې د 22 تورانو کسانو د محاکمې جریان پرون وځانډاوه ګومان کېږي چې دا ماشومان به د ټوخل دی یو ډول شربت د کارولو په نتیجه کې مړ شوي وي د ازبکستان سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل دا قضیه د نورو تحقیقاتو لپاره استول شوې ده څو نور کسان که احتمالا په دې قضیه کې ښکېل وي او پیژندل شي په 2022 کال کې د ټوخل یو ډول شربت چې د ماروین بایوټیک په نوم د هندي شرکت لخوا جوړ شوی وو په ازبکستان کې 15 ماشومان ووژل چې دې خبر ټول منځنۍ اسیا ته ټکان ورکړ هندي شرکت هغه مهال ویلي و چې د دې شربت تولید درولې دی او په دې اړه څېړنې کوي سلام په خیر درنو اوریدونکو نن شنبه د لیندې یو لسمه او د دسمبر 2 نیټه په هرات کې پر اهل تشیع وګړو پرونی برید ته خبرګونونه اهل تشیع عالمان وایي د دې بریدونو موخه په افغانستان کې نفاق ته لمن وهل دي سره دې چې د کونړ په ډیره برخه کې ځنګلونه وهل شوي او نختر پاکستان ته قاچاق شوي خو د دې ولایت د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی د ځنګلونو د ساتلو لپاره په قومي کچه ناغې اخی دي
تو بوټه وای دا چړې کناستري هغه یو مال یا 5000 روپۍ په قومي شکل هم تنه خپل شخصي شکل هم
او د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربان لپاره تر رسیدو سره سم اسرائیلی جنگي الوتکو پرون په غزه کې لزګونه اهداف پنه کړی دي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هرات کې اوسل بیا پر اهل تشیع وګړو بریدونو خبرګون را پارولې دي د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې د هرات په جبريل خرګوټ کې پرونی برید کې د دوه شیالمانو په ګډون شپږ کسان وژل شوی دي شیالمان وایي د دې بریدونو هدف په افغانستان کې نفاق ته لمن وهل دي دا دوی مجموعه ده چې په هرات کې شیا دینی عالمان پنه کوي جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د هرات ښار په شیمهشته سیمه جبرائیل ښارګوټي کې پرون شپه کسان په یو وسلوال برید کې ووژل شول. راپورونه وایي چې وسلوالو کسانو په رکشا کې پرناستو کسانو ډزې وکړې او په نتیجه کې دوه شیعه عالمان او څلور نور خلک چې میرمنې هم پکې وې ووژل شول. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس پڼه دا پیښه یو تروریستي حمله او برید کوونکی ناپیژانده وسلوال بللی دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو دې ته د ورته پخوانیو حملو پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې وه. د جبرائیل ښارګوټي د عالمانو د شورا رئیس متحری حجتیه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم کومې ځانګړې ډلې ته ګوته ونه نیوله، خو ویل چې د دې حملو هدف په افغانستان کې د فرقوي تاوتریخوالي اور ته لمن وهل دي. دا همغه کار دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې په هغه توره نه ده.
زموږ حدس او تصور دا دی چې دا ډول تروریستي حملې هغه ډلې کوي چې هم د شیعه ټولنې مخالف دي، هم د اسلامي امارت، سو هم عالمان شهیدان کړي، هم د خلکو احساسات وپاروي، او هم ښایي د دوی بل هدف په افغانستان کې د قومي او مذهبي اختلافونو جوړول، سو شیعهګان د اهل سنت پر ضد او اهل سنت د شیعهګانو پر ضد وپاروي.
پرونی پیښه د تیرې اونۍ حملې ته ډیره ورته ده. د تیرې جمعې په ورځ وسلوالو موټر سایکل سپرو په جبرائیل ښارګوټي کې د شیعه عالمانو د شورا دوه غړي رجب اخلاقی او خادم حسین هدایتي ووژل. په افغانستان کې چې کله پر شیعهګانو د برید خبره شي، د ټولو پاملرنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خواته اوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبه په ورځ په یو تازه راپور کې چې د 2022 کال په ترڅ کې په نړۍ کې تروریستي فعالیتونو ته کتنه پکې شوې وویل، د داعش ډلې خراسان څانګې پر طالبانو او ملکی افغان وګړو په تیره په شیعهګانو حملې کړې دي. خو د امنیتي چارو شنونکی لطیف متین وایي د افغانستان شیعه ټولنې له دوو ګواښونو سره مخامخ دي.
یو د تندروه وسلوالو ډلو د خوانه چې د اهل حدیث او د وهابیت د مکتب د تعلیماتو په نتیجه کې کفار ورته ښکاري، او دوهمه د پخوانیو سیاسیونو کړیو د طریقه چې دوی غواړي چې د موجوده نظام سره د مسلحانه مقابله دپاره تیار کړي.
د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته او له هغه مخکې د افغانستان شیعه ټولنې په ګڼو هدفي تروریستي حملو کې په نښه شوې دي. د ډیری د حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. طالبان وایي د خپلې څه باندې دوه کلنې واکمنۍ په اوږدو کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال وژلي یا نیولي دي، او ادعا کوي چې دا ډلې له افغانستانه ورکه کړې ده. خو شیعه فعالان تور لګوي چې طالبانو د شیعه ټولنو د خوندیتوب لپاره هیڅ نه دي کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغان ویتنس په نوم په بریټانیا کې میشته حقوقي دلوي د طالبانو حکومت په تیر یو کال کې لسلور سو زیات کسان په دورو وهل دي. د ډلې د وی کلن شرعي سزا په نوم یو راپور کې لیکلي، دا سزا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د یو او یا صادر شوی حکومتونو پر بنسټ پناري نه وو خوځو باندې عملی شوې. د حقوقي چارو او بشري حقوقي او شمیر کارپوهان بدني مجازات د بشري حقوقو نقض غنی او ادا کوي چې اوس مهال په افغانستان کې داسې معیارونه نشته چې د محاکمو د پریکړو عادلانه توپ تضمین کړي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغان ویتنس په نوم په بریتانیا کې میشته حقوقي ډله وایي چې د طالبانو حکومت په تیر یو کال کې 411 کسان په دورو وهلي دي. د ډلې د پنځمې په ورځ د یوې کلنۍ شرعي سزا په نوم یو راپور خپور کړ، او وی ویل چې دا سزا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د یو بیا صادر شویو حکومتونو پر بنسټ په نارینه او ښځو باندې عملی شوې ده. دغه شان ویل شوی چې افغان ویتنس دغه ارقام د 2022 کال د اکتوبر له شپږویشتمې څخه د 2023 کال د اکتوبر تر شپږویشتمې پورې د شرعي مجازاتو د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اړه له اعلامیو څخه ثبت کړي دي. افغان ویتنس د دغو کسانو د تورونو ډلبندي روښانه کړي او ویلي دي چې طالبان دا تر ډیره اخلاقي ګڼي، او ډیری تورونه د نامشروع اړیکو او غلا په اړه دي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې طالبانو د دغو سزاو ډیره برخه د تړلو دروازو تر شا او یاد عکس اخیستلو او فلم اخیستلو تر محدودیت لاندې خلکو ته ورکړي او شواهد یې په اړه ډېر کم دي. د افغان ویټنس په وینا له هغه راهیسې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د تیر کال د نومبر په نیمایي کې د شرعي سزا د نافذولو اعلان وکړ، د 2022 کال په ډسمبر او د 2023 کال د جون په میاشتو کې د اعدام دوه سزاګانې ورکړل شوې دي. تر دې مخکې هم په کابل او د افغانستان په ولایتونو کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې په درو وهل تله د بشري حقونو د ملاتړ د نړیوالو سازمانونو له جدي غبرګونونو سره مخ شوي دي. اووه میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو د سترې محکمې د قصاص سنګسار او درو وهلو په تړاو د وروستي اعلان په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې دا سزاوي غیر انساني، ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي. دوی د افغانستان پر واکمنو چارواکو غږ وکړ چې زر تر زره د اعدام سزا او هر ډول جسمي مجازات بند کړي، خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د دې سزا عملي کول په راتلونکي کې د جرمونو د تکرار مخه نیسي. د حقوقي چارو او بشري حقونو یو شمېر کارپوهان بدني مجازات د بشري حقونو نقض ګڼي ادعا کوي چې اوس مهال په افغانستان کې داسې معیارونه نشته چې د محاکمو د پرېکړو عادلانه توب تضمین کړي. د بشري حقونو ملاتړې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
خدای اجازه میتن کوره شلاق بزنن یا دوی ځان ته اجازه ورکوي چې څوک په درو وهي او هر وسیله چې دوی په لاس کې وي پرې ووهي او مجازات یې کړي. له هر اړخه د دې اجازه نشته. دا مهال په 2023 کې په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو مسله خورا مهمه ده چې په افغانستان کې اصلا رواج نه ده.
په ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د محکمې او قاضي او د حقوقي چارو پو عتیق الرحمن حبیب وایي چې د طالبانو قضایه قوه هم مفتننه او هم د قانون پلي کوونکې ده. د نوموړي په خبره دا مسله د واکمنو د بلوالي په برخه کې د قانون حاکمیت ته جدي زیان رسوي.
شهروندان باید بر یک محکمې آزاد،
خاریان باید یوې آزادې، خپلواکې او بې پرې محکمې ته لاسرسی ولري چې د قانون پر احکامو ولاړ، له شک پرته چې څوک سرغړونه کوي هیڅ چاته د منلو وړ نه ده. خو د عدالت په برخه کې باید د سرغړونکي حق هم له پامه ونه غورځول شي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د افغان ویټنس د راپور په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی، خو تل یې ادعا کړي چې په افغانستان کې بشري حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او مجازات او د قصاص د حکومتونو عملي کول یې د شریعت په رڼا کې مهم ګڼلی. افغان ویټنس د معلوماتو راټولولو یو غیر انتفاعي پروژه ده چې موخه یې په افغانستان کې د بشري حقونو، امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د باور وړ معلوماتو ته د لاسرسي زیاتوالی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
ازادي رادیو څلور وش ساته زموږ پر وای پانه هم واوري. ازادي رادیو .com زموږ آدرس دی. په غزنی کې ځوانان، مدني فعالان او روغتیایي متخصصان وایي که تحصیل کړو ځوانانو ته د کار زمینه برابر نشي، لرې نه ده چې په نشه یي توکو روږدي شي. دوی وایي دا د حکومتونو واړوند ادارو مسؤلیت دی چې پیغلو او ځوانانو ته د تعلیم تر څنګ د کار زمینه هم برابر کړي. دوی له قوله هر کال لسګونه زره ځوانان له پوهنتونونو فارغېږي، خو د نه پاملرنې له امله ډېر شمېر یې بې دندو ګرځي. دا غوښتنې په داسې حال کې چې د طالبانو په اوسني رژیم نیوکه ده چې په دولتي ادارو کې یوازې خپلو اړونده کسانو ته لومړیتوب ورکړي او تر ډېره یې د مسلک پر ځای د خپلې ډلې کسان ګمارلي دي.
فخرالدین کلونه وړاندې لومړی په سګریټو، بیا په چرسو، وروسته په تریاکو او بیا نو په نورو سختو نشو روږدی سو. دای په نشو د روږدي کېدو یو لامل خپله بیکاري ګڼي، خو اوس یې نشه بیرته پرېښې ده. فخرالدین وایي هر کله چې ځوانان بیکاره کېږي نو بیا نشو ته مخه کوي. دای وایي اوس هم زیاتره ځوانان بیکاره ګرځي، خو د کار زمینه که ورته برابره نسی، هسې نه چې په نشو روږدي سي. دلته ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرېږي، که په لږ معاش هم وای خو چې په کار بوخت وای.
اوس دلته زمینه نسته. اوس ما ته مثلا د میاسې څلور زره روپۍ سوکرا دي، په دا څلور زره روپۍ اوس شکر کول لرم مثلا ولځي زه خو چلېږم الحمدلله. هغه ښځه راته مثلا راته وایي چې دا 15 زره روپۍ په هغه 100 روپۍ مثلا دې د شپې د ورځې ګزاره کوي. صحیح ځینې خلک چې په دغه وخته کېږي مصروفیت نست، یو ساعت نشه یي وایي د دنیا په غم کې نه یم، سهار څونه پریشان وم. بیا هغه وخت دا نشه یي ختم سي، بیا هغه سوچونه در سره دي. نه دا خپل ځان سره غلطی.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډېری ځوانان، مدني فعالان او روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې که تحصیل کړو ځوانانو ته د کار زمینه برابره نسی نو دوی به نشو کولو ته مخه کړي. وجه یې هم سخته بیکاري، ګرانی او نبوختیاوي دي. دوی وایي دا د حکومتونو او اړوند ادارو فرض جوړیږي چې پیغلو ځوانانو ته د تعلیم ترڅنګ د کار زمینه هم برابر کړي. دوی وایي په کال کې په لسګونو زره ځوانان له پوهنتونونو څخه فارغیږي، خو د حکومتونو د نه پاملرنې له امله ډیری برخه یې بیکاره ګرځي. میرویس خان د غزنی ولایت اوسیدونکی او دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی هم د پوهنتون له فراغت څخه وروسته بیکاره دی. نوموړی وایي که ځوانانو ته کار پیدا نسی دوی به نشو کولو ته مخه کړي.
اسلامی امارت باید د نوی ځوانانو ته وظیفه ورکړي. که وظیفه ورنکړي د نوی ځوانان به ټول په نشه توکو باندې اخته سي او داسې کړنې به تر سره کړي چې تر اوسه به چانه ویل دي.
دا چې د غزنیګڼ اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه تحصیل کړو ځوانانو ته د کار برابرولو غوښتنه کوي، نو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. دا ولایت ویان حافظ عمر په دې اړه ازادۍ راډیو ته په لیکلي پیغام کې وویل، موږ په غزنی ولایت کې پوره په دې هڅه کې یو تر څو خلکو ته د کار زمینه برابره کړو چې په دې برخه کې تر ډیره حده خلکو ته د کار زمینه برابره سوې هم ده، او په آینده کې هم انشاءالله ولسونو ته په دې برخه کې اطمینان ورکولای سو. بل لور ته بیا د غزنی ګڼ اوسیدونکو ځوانانو ته د کار زمینه برابرول د هغې مسلم حق بولي، خو وایي د کار له نشتوالي څخه ځان په نشو روږدې کول د ځوانانو خامخیالي او غلط فهمي ده. دوی وایي نشو ته د ځوانانو له مخه کولو سره کله هم کار نه پیدا کیږي، بلکې ستونزې ورسره زیاتیږي او د کار ورکولو مخه نیول کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
له اسرائیل او حماس، د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربان لپای تر رسیدو سره سم اسرائیلی جنگی الوتکو پرون په غزه کې لزګونه اهداف باندې خکړل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د وی تر هغه ډلې په توګه پیژني او اسرائیل دواړو پر یو او بل د حملو د پایل تورونه لګولې. لبلې خوا ملګرو ملتونو د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې د بیا پایل لامل سخت اندېښنه ښودلې ده. دواړو ډلو اوربان کړو چې لامل یې تر ډیره په غزه تړانګه کې آرامي وه، خو اوس یو ځل بیا د جګړو د تودو لمبو اورونه د اورونو په اړه راپورونه خبريږي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
له نږدې یوې اونۍ وروسته د غزې او اسرائیلو د جنوب خلک پرون یو ځل بیا د چاودنو او بمباریو په غږونو له خبرې راویښ شول. د اسرائیلو پوځ وایي چې جنگي الوتکوې پرون د ورځې په اوږدو کې په غزه کې څه باندې 200 اهداف وویشتل. اسرائیل همداراز ادعا کړې چې حماس د اوربند د مودل پای تر رسیدو مخکې د دې هیواد پر قلمرو د توغندیو ډزې کړې. غزې ته نږدې د اسرائیلو د جنوب په څو سیمو کې د خطر زنګونه هم وکړنګېدل. په عین حال کې حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني ادعا کړې چې اسرائیلو یې څو طرحې رد کړې او هوایي حملې پیل کړې. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویلې دي چې یوازې د پرونۍ ورځې د پیل په څو ساعتونو کې د دې ښار لسلو زیات اوسیدونکي د اسرائیلو په حملو کې ووژل شول. له بلې خوا د اسرائیلو د پوځ یوه ویاند ویلې چې تر اوسه هم 138 تنه یرغمل له حماس ډلې سره شته چې اکثر نارینه اسرائیلي وګړي دي. د دې چارواکي په وینا 115 نارینه، 40 ښځې او 2 ماشومان له حماس سره یرغمل دي. له دې سره په یو وخت کې ملګرو ملتونو د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې بیا پیل یو نورین بللای دی. په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویاند ینس لایر کی پرون خبريالانو ته وویل،
Parties to this conflict must protect civilians and provide
په دې کړکی کې خپل اړخونه باید د ملکی وګړو ساتنه وکړي او باید د نړیوالو بشري قوانینو په اساس غزې ته د بشري بنسټونو تګ راتګ یقیني کړي. بشري مرستې باید بلا شرط دوام وکړي او یرغمل هم باید بلا شرط خوشي شي. ملګری ملتونه به هلته وي او د خلکو د ژوند ژغورنې لپاره به د خوړو، اوبو، روغتیایي خدمتونو او نورو حیاتي اړتیاو لیک ته دوام ورکړي.
د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند د تیرې جمعې په ورځ نافذ شو. د راپورونو لمخې حماس ډلې د یوې اونۍ پترڅ کې 102 تنه یرغمل چې د اسرایلو او څو نورو هیوادونو وګړي پکې وو خوشې کړل. ویل کېږي د هغو فلسطیني بندیانو شمیر چې اسرایلو خوشې کړي 211 تنو ته رسیږي. حماس ډلې د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر قلمرو د برید پر مهال شاوخوا 1200 کسان ووژل او لږ تر لږه 240 تنه نور یې برمته کړل.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګیاستي درنو اوریدونکو زموږ خبرونه تاسو زموږ په پاڼه هم ژوندۍ اوریدل شي. سلیر به ساته د ازادي رادیو پی ال بی ال مطالب تاسو زموږ پر پاڼه اوري تر خوای بی ال بی ال موضوعات هم لوستلې شي. د ویډیو برخه هم زموږ فعال ده. ډیره مهمه خبرونه او تر څنګ نور مهم موضوعات زموږ پر پاڼه باندې شته او ځای پر ځای دي. اوس به ورشو بل راپور ته. د کونړ ولایت د چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکو وای په خپل سیمه کې د نخترو او نور زنګلونو پر قومي تړو او ناغو ساتل دي. دوی وایي د کونړ په ډیری سیمو کې په تیرو نږدې څلور لسیزو کې په زیات اندازه زنګل وهل شوی او نختر پاکستان ته قاچاق شوی، خو دوی چاته اجازه نه ده ورکړې چې زنګل ته زیان ورسوي. ځایي اوسیدونکي وایي د طبیعي آفتونو او لګیدنې له امله یو څه زنګل له منځه تللی، خو غوښتنه یې ده چې باید په بیا رغونه کې ورسره مرسته وشي.
په افغانستان کې له جنگونو پیل کېدو وړاندې د کونړ ډېرې غرونه د نخترو او پر نورو ډول ډول شنو ونو بوټو پوښل شوي وو، خو له جنگونو او ګډوډیو څخه په ګټې اخیستنه یو شمېر کورنۍ وو او ګاونډیو سوداګرو ورپسې برخي اری راوړي. ځنګلونه یې پرې کړل او زیاته برخه یې په قاچاقي ډول د ډیورن له فرضي کرښې واړول شوه. همدا وجه وه چې ډېرې غرونه له ځنګلونو خلاص شول. داسې ځایونه هم په یاد ولایت کشته چې ځایي اوسیدونکو نه ځنګلونو ته د لرګیو سوداګر پریخي او نه هم خپل خلکو ته اجازه ورکړي چې د قومونو له اجازه پرته ونه پریکړي. له دې ډلې یو هم چپه دره ده چې تر اوسه یې ځنګلونه پر قومي تړو او ناغو ساتل کیږي او د سیمې ښکلا ته یې زیان نه دی رسیدلی. د چپې درې قومي مشر حاجي نصر الله ساپي د قومي ناغو او د ځنګل ساتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلته مونږ اوس هم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډېر سخت جرم اخلو. څوک بوټی ووایي دا څېړی که نختري هغه یو مال یا 5000 لس زره روپۍ په قومي شکل هم ترنه اخلو، په شخصي شکل هم خل نه هغه کوو. بوټو سره څوک ظلم نه شي کولی. نو مونږ د ثواب په نیت هم دا کار کوو، شنه بوټي دي د خپل ضرورت لپاره هم ساتو او دا یو مسؤلیت هم دی، ځکه یو ځل خو دا د یو نسل دپاره نه دي دا ځنګلونه، دا خو د دنیا اخر سره وخته پورې دي.
د یادې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي رحیم ګل راته وویل: قومونو د ځنګل پر وهلو داسې کلک بندیز لګولی چې د سوند لرګیو لپاره هم څوک ونی نشي وهلی.
د پوخان همدغه یو تړه ده او بس څوک کور کوي نو شورا ته عریضه کوي او شورا راځي هغه ځای ګوري او ځای په مقابل کې چې څومره لرګي لګیږي بیا شورا نه امضا اخلي او چې امضا یې واخیسته بیا ځي غرله او غره کې دا لرګي غوڅوي په تبرګي غوڅوي او هغه ګوري که وچ نختر پیدا شي خطخه که وچ پیدا نشي بیا دا بل غوڅوي. مخکې به مونږ واله او په دې خوړونو کې به مراوړل سوخ د پاره اوس هغه بند شي دي.
ځایي اوسیدونکي وایي ځنګلې د سوداګرو او ځنګل وهونکو له برقي ارو او لاسونو ساتلې، خو په وینا چې تیرو کلونو کې وچکالی او پکې د لګیدلو ورونو لامل یو شمیر ځایونه له منځه تللي چې بیا احیاطې اړتیا ده. ډاکټر فیض الرحمن:
چپدر ډېر ګڼ ځنګلونه لري چې کله په دې کې اور لګېدلی بیا هم دغه قومونه او مشران راټولېږي او دغه دپاره دا شر پروګرام کوي چې ټول خلک په شریکه ځي او دغه اور دغې نه ختمه. چپه چپدره کې چې کوم په تیرو کلونو کې کوم ځنګلونه سوځېدلي دي باید دې ته د ځنګل د احیا پروژې په کار واچول شي او سوځېدلي ځنګلونه باید بېرته ورغول شي، مصنوعي ځنګلونه په دې کې کېنول شي او د ځنګل ساتنې پروژې تطبیق شي. له یوې خوا به سوځېدلی ځنګل زرغون شي او د بلې خوا به د چپې درې غریب ولس ته د کار
زمینه برابر شي.
په کونړ کې د سرپرست حکومت اړوند چارواکي به وای د ځنګل ساتنې لپاره شنه قطعه جوړه کړي او تر ډیره یې د ځنګل وهلو مخنیوی کړي. د دوی په وینا چې د کرنې مالداري او اوبو لګولو وزارت او مرستندوی مؤسسو سره د وهل شوو ځنګلونو د بیا احیا لپاره هم خبرې کړي دي. په افغانستان کې له جنگونو او نامنیو پیل کېدو وړاندې د کونړ ګڼ غرونه د نخترو، ځنغوزیو او پر نورو ډول ډول ونو پوښل شوي وو. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د ننګرهار له خیبې ولسوالۍ به راتیر شول، نو د سیند پر غاړه او د زرغونو غرونو په منځ کې به یې مزل کولو او له هرې ښکلې منظرې به یې خوند اخستلو. خو د جګړو په وجه د هیواد د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ ځنګلونه هم د لرګیو د سوداګرو لخوا په برقي ارو اره شول، زیاتې پاکستان ته یوړل شول. د ځنګلونو وهلو سره د کونړ ښکلې منظرې له منځه تللې دي. هوا ککړه شوې ده، د بارانونو او واورو اورښت کم شوی، سیلابونه زیات شوي او ځمکې لاندې اوبو کچه هم مخ په ټیټېدو ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دې ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو او درنو اوریدونکو ساسي بیا لابل پیغامونه هم را رسیدلې دي. خو مخکله دي چې ساسي پیغامونه خبره کوم، یادونه کوم چې خپل پیغامونه د واتس اپ د شمیرې لاري چې همدې پیغامونه په پای کې خبرې مو تر را واستوي. ساسي پیغامونه به د ازادي راډیو په بیا لابل خبرونه کې په نوبتي شکل باندې خبره شي. که پیغام مو تر اوسه پورې نه وي خبر شوی، په تمه اوسې حتما د ازادي راډیو په یوه نه یوه خبرونه کې ورته ځای ورکړل شوی دی. دا ود درکوم چې ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو او نورو مشکلاتو په اړه هغه چې تاسو ورسره مخ یاست او غواړئ غږ مو رسنه شي، ازادي راډیو ته یې راواستوئ. موږ به ستاسو پیغامونه د ازادي راډیو په بیلابیلو خبرونو کې درته ځای پر ځای کړو. د دې ترخوا نور مهم موضوعات هم چې فکر کوي اړین دي او باید له خلکو سره شریک شي یا هم جالب سوي او ځینې جالب تصویرونه کولی هغه کولی شي ازادي راډیو ته راواستوي. زه ستاسو پیغامونه اورو. ښه وخت.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ملت د کلیکول سوالي صدر سره پاجو کیم. ما پیغام دادی د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ هغه دښتونه چې اوس بالحاله خلک استوګنه یا زندګي ونې کوي، آیا اوبه یې تر داسې اندازې پرې کښته شوي دي چې 150 متره پورې اوبه رسېدلې دي؟ نو دا ټولې په سولاري برېښنا باندې موږ راکاږو او اوس بالحاله موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې په دې به موږ څه شي جوړ کړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه امیر احمد د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیړنم. زما د وړوکو چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې موږ ته د کجکي ولسوالۍ د سفیر په سیمه کې په موبایل یعنی مخابراتي شبکه خده کښېږدي. افغان بیسیم
سلامونه نیکې له احترامات ته زده رادیو کارکونکو اوریدونکو ته خدای دې ښکل ورځ او خوشاله یاست. زه د پکتیکا ولایت د اسخاوي د سړي اوسېدونکی یم. موږ د راټولو چارواکو څخه هیله کیږي چې موږ ته مخابراتي شبکه ورسوي. موږ هیڅ مخابراتي شبکه نه لرو چې موږ له ستونزو سره ډېر مخ یو. موږ دا ژغ باید تر یو چا پر ورسوي.
السلام علیکم. زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړی نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډیر خراب دی، کنډو کپرې دی او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چارواکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي تر څو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه مونږ خلاص شو. نو مهرباني به مو کې پیغام مو نشر کړئ. والسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.